دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري شپږمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خپرونه کې ساسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د پاکستان، هند او افغانستان په اړه یو شمېر راپورونه واوري، ورسره نړیوالو او سیمه ییزو مطبوعاتو ته مو کتنه هم کړې ده. نور ځایي او نړیوال راپورونه هم لرو، خو تر هڅه وړاندې ساسو پام د خبرونو پر لور راګرځوم. لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د هند وزیر اعظم وایي د پاکستان پر وزیر اعظم یې ټینګار کړی چې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې په برید کې د ککړو کسانو په ضد سمدستي او پریکنده اقدام وکړي. پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډېر اندېښمن دی او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې په کمولو کې مثبت رول ولوبوي. او د امریکا ولسمشر وایي د وسلو پر زیات کنټرول او خرڅلاو به د محدودیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړي. اوس بشپړ خبرونه. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي د پاکستان پر وزیر اعظم نواز شریف ټینګار کړی چې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې په برید کې د ککړو کسانو او تنظیم په ضد دي سمدستي او پریکنده اقدام وکړي. مودی زیاتوي په دې لړ کې پاکستان ته ځانګړي او د اقدام وړ معلومات سپارل شوي دي. دا بیان د هندي وزیر اعظم له دفتره تر هغه وروسته خپور شوی کله چې تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نوموړي ته ټلیفون وکړي او د هندي پوځیانو پر وژلو یې غمرازي ورسره څرګنده کړه. پر خو د پاکستان د وزیر اعظم لخوا خپور شوی بیان وایي چې ترګرو ته به د دې اجازه نکړل سي چې دواړه هیوادونو ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان به د هند لخوا د ورکړل سوو معلوماتو پر اساس بشپړ پلټنې وکړي. تېر شنبه سهار وختي د پاکستان سره پر پوله د هند په پټانکوټ سیمه کې د دې هیواد پر هوایي پوځي اډې وسوال برید وسو چې په پایله کې پر شپږو بریدګرو سربیره اووه هندي سرتیر ووژل شول. هند شک لري چې برید د پاکستان میشتې جیش محمد ډلې وسوال ترسره کړی دی. بل خو د راپورونو له مخې د دې برید ذمهواري د کشمیر جهاد کونسل نومې ډلې قبوله کړې وه. پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډېر اندېښمن دی او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي. دا خبره په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تېره ورځ د دې هیواد پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه. نوموړي وویل
پاکستان ویل کنټینیو ټو پلی ای پازیټیو رول ایز ان امپورټنټ ممبر د او آی سی اینڈ ای فرینڈ اف بوث سعودي عربیا اینڈ ایران.
دوی وایي موږ هیله لرو چې دواړه هیوادونه به ژر د خبرو اترو له لارې اړیکې بیا ورغوي. په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې نامنه د اسلامي هیوادونو د سازمان او د اسلامي نړۍ ترمنځ تقسیم د سیمې د امن او ثبات لپاره ښه پیغام نه لري. نوموړي زیاته کړه که څه هم د سعودي او ایران ترمنځ په سیمه کې نیابتي کړکیچ د مودې راهیسې روان دی، خو د سختدریزې مفکورې او د داعش د نورو ترهګرو ډلو رامنځته کېدو حالات ډېر زیات کړکیچن کړي دي. سعودي جنوري پر دوهمه د شیخ انمر النمر په نامه د یو شیعه دینی مشر په ګډون 30 کسان اعدام کړل چې تر هغه وروسته په تهران کې قهرجنو مظاهره چانو د سعودي سفارت ځینو برخو ته اور ورته کړ. تر دې ګام وروسته سعودي له ایران سره خپل سفارتي اړیکې پرې کړې. په سم باندې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار وایي چې هیله لري د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو مدت 2 کال نور هم وغځوي. د ادارې په وینا په دې اړه به وروستۍ پریکړه د پاکستان کابینه کوي. په سم باندې د ادارې ویان قیصر افریدی تېره ورځ مشال راډیو ته وویل هغه افغانان چې ځانونه نه راجستر کړي او کارډونه نه لري د دې پروسې برخه نه دي. د نوموړي په وینا اوس مهال 15 لک افغانان په پاکستان کې د کډوالو په توګه ثبت شوي، خو ښایي تر دې زیات کسان پرته له دې چې نومونه ثبت کړي هلته میشت وي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر 2015 کال د ډسمبر پر د شمه نیټه په پاکستان کې د اوسېدونکو راجستر شو افغان کډوال د اوسېدو موده پای ته رسېدلې ده. په افغانستان کې د هند سفیر امر سنها په مزار شریف کې د دې هیواد پر کونسلګری وسلواله حمله وغندله او دا یې د دواړو هیوادونو د ګډ دښمن کار وباله. نوموړي پرون په مزار شریف کې د خپل کونسلګری تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل داسې حملې د افغانستان او هند پر اړیکو منفي اغېز نسي کولای. د هند دولت د دې پیښې پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو د مسؤلانه او مسلکي چلند ستاینه کوي. وسلوال کسان د شنبې پر ورځ په مزار شریف کې د هند پر کونسلګری وسلواله حمله وکړه چې شاوخوا 25 ساعته یې دوام وکړ. په حمله کې د هند ډیپلوماټانو یا د کونسلګری کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی. خبرونه لمشال رادیو خبري د امریکا دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې یو عسكر وژل سوی او دوه تنه نور ژوبل سوی دي. د پینټاګون یو ویان پیټر کوک پرنوی چې د امریکا د پوځي عسكر د افغانستان د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې له خپلو افغان همکارانو سره د روزنې مشورې او مرستې د ماموریت پر مهال په حمله کې وژل سو او دوه تنه نور زخمیان سول. کوک همداراز وویل چې په هلمند کې د روغتیایي کارکوونکو پر دوه هلیکاپټرو هم ډزې سوي چې په پیښه کې د زخمیانو د لیږدولو لپاره ورغلي وه. په دې حمله کې یوازې یوه هلیکاپټر ته زیان رسېدلی دی. په مرجع کې پرون د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي هم زخمیان سوي وه، خو کره شمېره یې نه ده څرګنده سوې. اوس مهال د امریکا 2000 عسکر په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د وسلو پر زیات کنټرول او خرڅلاو د محدودیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړل. اوباما پرون په سپین ماڼۍ کې وویل چې په دې اړه د غلي پاتې کېدو لپاره پلمې باید پای ته ورسیږي. نوموړي څرګنده کړه چې پر وسلو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره له خپل صلاحیته کار اخلي څو دا خبره کانګرس ته ولاړه نه سي.
The gun lobby may be holding Congress hostage right now, but
د وسلو پلویانو کې داسې کانګرس برمته کړی وي خو ټول امریکا نس برمته کوله. موږ نس کولای چې د وسلو د ازادۍ په بایه د وینې داسې بهېدل وزغمو. د امریکا د کنیټیکټ ایالت په یو ښوونځي کې درې کاله وړاندې د شل زده کوونکو د وژل کېدو په اړه د خبرو پر مهال د اوباما له سترګو اوښکې راتوی سوې. په امریکا کې هر کال شاوخوا 1500 کسان د وسلو له لارې د تشدد په پیښو کې وژل کېږي. د لشت لره څلور دیرش غیر قانوني کډوالو مړي وروسته له هغې وموندل سول چې کښتۍ یې د مدیترانې په سمندر کې ډوبې سوې. دغو کډوالو هڅه کوله چې ځانونه د یونان لیسبوس ټاپو ته ورسوي. ترکي چارواکو پرون وویل چې د اوبو د دغو کډوالو جسدونه د دوی دوو سواحلو ته وروړي وه. رپورټونه وایي چې په دې کې د ښځو او کوچنیانو مړي هم وه چې هویت یې لا نه دی څرګند سوی. د ترکیې خبري اژانس دوګان ویلي چې دواړه بیړۍ په طوفاني اوبو کې سوري سوي وې او دا کسان غرق سوي دي. د ترکیې ساحلي ساتونکو کې چې د نور جسدونو په لټه کې سیمې ته استول سوي وتوانېدلي چې اته تنه ژوندي پیدا کړي او وژغوري. رپورټونه وایي چې په 2015 کال کې لږ تر لږه 8500 کډوال له ترکیې د سمندر له لارې یونان ته رسېدلي دي. خبرونه له مشال رادیو څخه واوریدل. اوس ستاسو پام د نن د ورځې د رپورټونو پر لور راګرځو. د پاکستان وزیر اعظم ویلي ترګرو ته به د دې اجازه ورنه کړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي. پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډیر اندېښمن دي او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي.
پاکستان ویل کنټینیو ټو پلی ای پازیټیو رول ایز ان امپورټنټ ممبر اف او آی سی اینڈ ای فرینڈ اف بوث سعودي عربیا اینڈ ایران.
قسم د چین د کاشغر او د پاکستان د گوادر ترمنځ د اقتصادي راداري پر سر اوسم په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا پر مرکزی حکومت بے باوري پای ته نه رسیدلې، خو د اقتصادي چارو شنون کې وایي چې د دې پروژې په بشپړ کېدو سره به یو شمیر مالی ګټې ورسیږي.
پاکستان کې بعد د دې په بنیاد باندې کم از کم یو کروڑ خلک چې دي نو د هغې ته روزګار ملي.
په پاکستان کې د غیر سرکاري ادارې الف اعلان تر مخه په قبایلي سیمو کې 3 لکه او په خیبر پښتونخوا کې 25 لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت یې په اړه څه ګامونه پورته کوي، په دې اړه د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر تعلیم وایي
70% سکول د موږ د جنګو جوړو او 30% د لکانو جوړو چې د ریشو برابر شي.
د روان فروین په پای کې د میرمن په اړه ځانګړي ونیس پروګرام تاندې هیله اوریدل هم هره وی چې دا ځل په فاټا کې د نامنی له کباله د نجونو زده کوونکو پر مسلو بحث پکې شوی دی.
په اورګزی فورم خیبر دا چې کم خلکو نو دا مون سره بالکل ختم شو دی.
پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو لمشال رادیو سره اوسئ. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ترهګرو ته به د دې اجازه ورنه کړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي. نوموړي دا خبره تېر ورځ خپل هندي سیال نریندرا مودي ته پر ټلیفون وکړه او په پټانکوټ کې د هند پر پوځي اډې د پوځیانو پر وژلو غم راځي ورسره څرګنده کړه. بلخوا د هند وزیر اعظم ویلي پر نواز شریف یې ټینګار کړی چې په برید کې د ککړو کسانو او تنظیم په ضد سمدستي او پرېکنده اقدام وکړي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې خپل هندي هم منصب ته د پټان کوټ د پوځي اډې د حمله په تحقیقاتو کې د مکمل مرستې باور ورکړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم هاوس بیان تر مخه چې وزیر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې د پټان کوټ په برید کې په ځاني او مالی زیان د افسوس څرګندونه کړې ده او د هند وزیر اعظم ته یې باور ورکړو چې پاکستان به د هند حکومت له اړخه د ورکړې شویو معلوماتو په بنیاد تحقیقات کوي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې وسله وال د پاکستان او هندوستان ترمنځ د مذاکراتو عمل د خرابولو کوشش کوي. بلخوا د فونی خبرو وروستو د هند وزیر اعظم هاوس لاړه خجاري شوی خبر پانی په وینا چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه د پټان کوټ پر پوسی اډې د بری سیمه بارانو خلاف فوري او د کوټلي کاروایي غوښتنه کړې ده. د هند وزیر اعظم لاړه خجاري شوی خبر پانی په وینا چې نوې ډیلی د برید په اړه مخصوص او قابل عمل معلومات پاکستان سره شریک کړي دي. د بیان تر مخه چې وزیر اعظم مودی د بری سره تړلې د سیمه وارو تنظیمونو او انفرادي کسانو خلاف په کوټلي کاروایي زور ورکړی دی. د هند وزیر اعظم دفتر بیان زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل هم منصب باور ورکړی دی چې دغه حکومت به فوري او فیصله کون کاروایی کوي. یاد دې وي چې د تیرې هفتې په ورځ د هند په پټان کوټ پوځي اډې وسلوال برید شوی و چې پکې اوه هندي پوځیان او شپږ وسلوال وژل شوي وو. هند شک لري چې په دې برید کې پاکستان میشته وسلواله ډله جیش محمد ده. د راپورونو تر مخه د هند په پټان کوټ پوځي اډې برید ذمېواري د کشمیر جهاد کونسل قبوله کړې وه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډیر اندېښمن دي او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي. دا خبره په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ د دې هیواد پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه. نوموړی دا څرګندونې تر هغه وروسته کوي چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ رامنځته شوي کړکیچ وروسته د عربي نړۍ ځینو نورو هیوادونو هم له ایران سره خپلې سفارتي اړیکې پرې کړې. دا چې د سعودي او ایران ترمنځ به د روان کړکیچ پر پاکستان څه اغېز وي او له دوی سره په اړیکو کې څه ډول انډول ساتلی سي په دې اړه د دغه راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. سعودي عرب د جنوري پر دوهمه نیټه د شیخ نمر النمر په نامه د یو شیعه دیني مشر په ګډون 40 کسان اعدام کړل چې تر هغه وروسته په تهران کې قهرجنو مظاهره چانو د سعودي سفارت ځینو برخو ته اور ورته کړ. تر دې ګام وروسته سعودي له ایران سره خپلې سفارتي اړیکې پرې کړې. ورپسې بحرین، سودان او کویت هم له ایران سره د سفارتي اړیکو پرې کولو او متحده عرب اماراتو بیا د کمولو اعلان وکړ. که څه هم په سعودي کې د شیعه دیني مشر شیخ النمر د اعدام په ضد په پاکستان کې مظاهرې وسوې خو په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون پارلمان ته په وینا کې وویل چې پاکستان به هڅه کوي څو د اسلامي هیوادونو د سازمان د یو غړي په حیث د سعودي او ایران ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي.
That the two countries will be able to restore relations through
مونږ هیله لرو چې دواړه هیوادونه به زر د خبرو اترو د لارې اړیکې بیا ورغوي. په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې ناامني ده د اسلامي هیوادونو د سازمان او د اسلامي نړۍ ترمنځ تقسیم د سیمې د امن او ثبات لپاره ښه پیغام نه لري. پاکستان به د اسلامي هیوادونو د سازمان د یو مهم غړي او د سعودي او ایران د ملګري په حیث هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصله کم کړي او اړیکې ښې
کړي.
سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم د سعودي او ایران ترمنځ په سیمه کې نیابتي کړکیچ له مودې راهیسې روان دی خو د سخت دریځي مفکورې او د داعش او نورو ترهګرو ډلو رامنځته کېدو حالات ډیر زیات کړکیچن کړي دي. سعودي په دا وروستیو کې د ترهګرۍ ضد یو نړیوال ائتلاف جوړولو اعلان هم وکړی چې د پاکستان په ګډون یو شمېر سنی اسلامي هیوادونه یې غړیتوب لري. دا چې د پاکستان غړیتوب به د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ کې ایران ته څه پیغام ورکړي په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي
پاکستان یې تو ضرور کہہ رہا ہے وہ اتحاد میں شامل ہے لیکن
پاکستان خدا ضرور وائی چھ پدے اتحاد کے شامل دے خپل فوز پر دے نشی راضی کولے چھ پپوزی عملیاتو کے برخ واخلی نظر فکر نہ کوم چھ پدی لڑ کے با فوز پا عملی تو گا د برخ خستو پ حق کی وی بلخوا ولس با ہم ونہ غواڑی چھ پاکستان دے پ فعال تو گا پ سعودی اتحاد کے برخ واخلی بل خبر ادا دا چھ ایران او سعودی دے کڑکیش لکبل با اوس دغه اتحاد پر خپل پکو و ندریږي.
دا چې پاکستان به اوس د سعودي او ایران ترمنځ په اړیکو کې څه ډول توازن ساتي پروفیسر عسکری زیاتوي چې دا به د پاکستان لپاره یو لوی چیلنج وي.
جہاں تک فائنینشل سپورٹ کا تعلق ہے وہ سعودی عربیہ سے پاکستان کو زیادہ
تر سوچ د مالی ملاتڑ خبر ادا نو هغه د سعودی لخوا پاکستان ته زیات ورکول کیږي. خدا وخت په هیواد کې دننه د پاکستان پر حکومت ډیر زیات فشار دی. کچیر سعودی پاکستان لزان سره یو ځای کول غواړي نو بیا به هم ولسی فشار داوی چې پاکستان له دغه جګړې څخه پرهیز وکړي او پر خپل ځای پاتې شي.
که څه هم له اوږدې مودې راهیسې د سعودي او ایران ترمنځ په څه نا څه ډول ترنګلتیا دوام لرلی او دواړو هیوادونو هڅه کړې چې خپلې ګټې په نورو هیوادونو کې هم خوندي وساتي او ځینې کړي یو د بل په ضد وکاروي، خو اوس دا ترنګلتیا په وجودي کړکېچ بدله سوې چې د سیمې پر هیوادونو سربیره د نړۍ سترو طاقتونو هم د دې کړکېچ د پر امن حل غږ کړی دی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپږ سوه یویشت کلو هرسا او لنډو سپو دوه زره یو سل او دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اورېده. چین د کاشغر او د پاکستان د گوادر ترمنځ د اقتصادي راهداري پر سر اوس هم په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا پر مرکزي حکومت بې باوري پای ته نه ده رسېدلې او دوی د دې پروژې پر شفافیت او تفصیلاتو شریکولو ټینګار کوي. د اقتصادي چارو د شنونکو له تحقیق سره سم کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د شپږ پنځوس اشاریه اووه ارب ډالرو پروژه ده چې د توانایي سړک د ریل د پټلۍ او د فایبر آپټیک کیبل په ګډون به پر یو شمېر نورو څانګو کار ترسره کیږي. دا چې د دغه اقتصادي راهداري پانګه به چېرته لګیږي، اسرار العالم مومند یې په خپل رپورټ کې د معلومولو هڅه کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یوه اونۍ مخکې د بلوچستان په ژوب سیمه کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لویدیځې لارې پرانیسته وکړه، خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اصل کې سړک او ریلوې پټلۍ ده چې چین یې د خپلې صوبې سینکیانګ د پاکستان گوادر او بیا منځنۍ ایشیا ته رسول غواړي. خورده په خبره مسله دا ده چې د پاکستان د ټولو صوبو زیاتره خلک او سیاستوالان وایي چې د راهداري زیاتره برخه دې د دوی له سیمو تېره کړل شي. اکرام موتی وایي د پاکستان دننه په اقتصادي لار به شاوخوا دولس ارب ډالره خرچه راځي.
دا د سینکیانګ صوبه ده د چین، هغې پورې هغوی سړک راوستی دی او د هغه کې ریل هم شته، نو هغه سړک او ریل دی بوتله غواړي تر گوادره، نو گوادر نه اخوا به هغوی لکه په سمندري تجارت کوي او دا د ټولو نه ارزان تجارت دی د چین او سنټرل ایشیا لپاره. په دې کاریډور به صنعتونه جوړېږي او صنعتي ښارونه به جوړېږي. پاکستان کې به د دې په بنیاد باندې کم از کم یو کروڑ خلک چې دي نو د هغوی ته به روزګار ملاوېږي، یا به ورته د هغه روزګار فواید ملاوېږي، د زیات تجارت فایده به ورته ملاوېږي. یو کروڑ خلک جوړېږي هغې، نو یو کروڑ مطلب دا دی چې که پنځه کسان په کور باندې واچو نو پنځه کروڑ خلکو ته فایده رسي او هغه به د غربت نه بره نه دي صرف، بلکې هغه به د مډل کلاس سره نه وي، نو دا یو غټه فایده ده. دې فائدہ کې بلوچستان هم وایي، سندھ هم وایي او خیبر پختونخوا هم وایي چې موږ ته زیات نه زیاته فائده وشي.
بلخوا د پېښور یونیورسټۍ د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ظهور خان وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لاره شپږ رویه ده چې پکې سړک، ریلوې لاین او انرژي لاین شامل دي. ظهور وایي دا د شپږ پنځوس اشاریه اووه ارب ډالرو پروژه ده چې پکې تر ټولو زیات درې دېرش اشاریه اته ارب ډالره د توانایي، پنځه اشاریه نه ارب ډالره د سړک، درې اشاریه اووه ارب ډالره د ریل پټلۍ او گوادر بندرګاه لپاره صفر اشاریه اووه ارب ډالره ایښودل شوي دي. دده په خبره که څه هم د نمر او هوا نه به توانایي پیدا کولی شي، خو تر ټولو زیات کار به پر دې کیږي چې له کویلې څنګه توانایي ترلاسه کړل شي. ظهور وایي د راهداري پروژې تر مخه توانایي به د پاکستان پر ځمکه پیدا کیږي او هم د دې هیواد دننه به کارول کیږي.
دا شپږ دغري خو د ټولو نه زیات غټې لوکیشن چې دی، نو دا انرژي لپاره دی، بیا ورپسې روډ لپاره دی، بیا ریل دی، بیا ماس ترانزیت سره شامل. ټوله منصوبه چې کومه ده چې دا په دې شپږو مدونو کې ده کنه، نو هغې د دې ټول 56.7 بلین یا تاسو چې راوند کې ده چاینیز شیئر چې کوم دی، نو هغه 46 بلین راوند اباؤټ راځي. پاکستان هم دې سره زموږ ډومیسټک شیئر چې دی 18.1 بلین ډالر دی. د نور انرژي ته د ټولو نه زیاتې لوکیشن دی 33.8 بلین دی، او پسې د هغې نه پس روډ ته دی 5.9 بلین دی، ریل دی 3.7 بلین دی، او ماس ٹرانزٹ دی هغې لپاره 1.6 سکس بلین دے گوادر دے آگے زیرو پوائنٹ سیون بلین دے اور دے فائبر آپٹکس تا چی کم جو سپوری لوکیشن ہم سفر دے فردر پتن لگی جدے کے دن نمبر سائی
دا پیخون نسٹے استاز یا توی کھ دا گوادر کاشگر پروجا کامیاب شوان لدے با دوم رتوانی پیدا کی گی چی پاکستان یہ بیانور حبادونو تا ہم ورکولی شی ہمدارا سرگندونی پا اسلام آباد کے اقتصادی کارپو اکرام ہوتی ہم کبھی اوائی د اقتصادی کوریڈور نبا یوازی د پاکستان شاوخوا پنځه کروڑ خلکو ته ګټه ورسیږي.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د غیر سرکاري ادارې الف اعلان تر مخه په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې په لکونه ماشومان سکولونو ته نه ځي. په زیاتره سیمو کې دوی استادان نه لري او یا بیا په سکولونو کې د اسانتیاو د نشتوالي له وجې هم ماشومان سکول ته تګ پرېږدي. د ماشومان سکولونو ته د نه تګ لاملونه څه دي او دا چې حکومت په دې لړ کې څه کوي؟ په دې اړه نور تفصیل له فرخنده سر څخه اورو.
د غیر سرکاري ادارې الف اعلان دی او رپورټ تر مخه په خیبر پښتونخوا کې سناسه پنځه ویشت لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي. زیاتره داسې ماشومان د صوبې په کوهستان، تورغر، ټانک او هنګو ضلعو کې دي. بلخوا دغه اداره وایي په فاټا کې سناسه اته لکه ماشومان د سکولونو بهر دي، خو زیاتوي په قبایلي سیمو کې دغه شمېره زیاتېدی هم شي. د پېښور او فاټا لپاره د الف اعلان کوارډینیټر عمر اورکزی بیا وایي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په دغو ماشومانو کې زیاتره شمېره د
مطابق پچیس لاکھ مسلمان خیبر پختونخوا کے آؤٹ آف اسکول دی دا اوور آل چونتیس پرسینٹ جڑی گی دا پاکستان لیول باندھ اوی کی منگسرا فاٹا کے منگسرا تقریباً آٹھ لاکھ مسلمان آؤٹ آف اسکول دی فاٹا حوالے سر منگسرا اتر پرسینٹ سیونٹی ایٹ پرسینٹ مسلمان جنہ کے چکم دی دا آؤٹ آف اسکول دی
تیرہ انہیں دا پاکستان وفاقی وزیر محمد بلیغ الرحمان کامی سمنے توائی لگو پر ٹور ملک کے پنزش پیتے لکا ماشومان سکولون تانزی پوداؤں کے زیادہ دہا غسی مسرا تعلق لری چیر تچے خلق دا کڈوالے اور بیکورے پجون کولو مجبور دی د خیبر ایجنسی د خیر خیګړې یو کارکونکي ناهید پردی وای بې کورۍ د قبایلي سیمو د ماشومانو تعلیم سخت زیانمن کړی دی.
ایکسٹریمیزم خو واپس موږ ستونې ټولې ګلو نو چې کوم اسکول لدی نو هغه چې کوم دی نو را تبا کیږي خلک د یری نه او د هغه نه چې کوم دی نو خپل بچي اسکول ته نه لیږي او بل دا دی چې د اپریشن په وجه ډسپلیسمنت شو نو هغه ډسپلیسمنت کوم چې کوم دی نو زموږ ماشومان ډیر په سفر شو پدی کی.
الف اعلان په خپل رپورت کې د اهم وای یوازې په خیبر پښتونخوا کې د یو ویشت زرو استادانو کمی دی او په سکولونو کې د استادانو د کمی د سہولتونو د نشتوالي او د پنځم جماعت وروسته د سکولونو نشتوالي ماشومان په سکولونو پرېښودو مجبوروي. عمر اورکزی وایي
25% ماشومان داسې دي چې دا ډراپ آؤٹ شوي دي او د کی غټ ریزنز دي چې پنځم کلاس نه بعد یا خو زموږ خبر راشي غربت ته غربت وجنه مطلب ماشوم سکول سبق پری دی او والدین دا خبر کی چرا چونکہ مہنگائی زیادہ دا ما سره خپل الگ سکم الگ ماشوم دا ما سره بکار کی ما سره بدڑی کی دا دی الگ خبر دا او جنکی سکم دی بیا یو خو مونتا کلچرم غراشی مختراشی خو بل غټ خبر زو چکم دا کو ما چې دلته کی ما سره د جنکو د پرا یو خو اپګریډیشن مسله دا یو خو به جی الته کی استادانو وټه مسله چې استادان نشتا اوس هم زما په خیبر پختونخوا کې د سیم دیهاتی علاقې وی چې الته فیمیل سکول کے میل ٹیچر سبق خی.
بلخوا د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وای دوی کوشش کوي چې څنګه په صوبې کې تعلیمي شرایط زیات شي او د دغه لپاره کار هم پیل کړی دی.
چې موږ زیات نه سکولو کې ماشومان انرول کو او فیمیل ایجوکیشن سیوا کول لپاره موږ څو نوې سکول جوړي جوړې په دې صوبې کې دا غیر شو اوس چونکه ټیک نه ده موږ به 70% سکولونه 70% سکولونه به موږ د جنکو جوړو او 30% موږ د لکانو جوړو چې دا ریشو برابر شي.
الف اعلان د اهم وایي په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د وسلوارو لخوا د سکولونو د ړنګولو له وجې هم ګڼ ماشومان د سبقونو محرومه شول. په دغو ورانو شوو سکولونو کې هم زیاتره شمېره د جنکو د سکولونو ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ تاسو د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو اداره یو این ایچ سی آر وایي چې هیله لري د پاکستان حکومت به په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده دوه کاله نور هم وغځوي. د دې ادارې په وینا په دې اړه به وروستۍ پریکړه د پاکستان کابینه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2015 کال د ډسمبر پر 1 نیټه په پاکستان کې د اوسېدونکو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسېدلې ده. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال اسلام آباد راکوي.
د یونیسیار د شپېرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د 13 میاشتې په 1.5 نیټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 10 لکه افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغې ادارې یو وایند قیصر افریدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس دا فیډرل کابینټ په دې میټینګ کې او د دې فاینل اپروول چې کله ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کاله لپاره ورکړي نو چې دی به اوس دوه کاله کوي که یو کال به کوي، خو امید دا دی چې دوه کالو لپاره به دا ایکسټینشن کیږي.
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شوو افغان کډوالو سربیره همدومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشتي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي. که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي، خو تر دې دمه د غیر رجستر شوو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په دې اړه مولا ښاغلی اپریدي وپوښتل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې د غیر رجستر شوو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي. نو هغه په ځواب کې وویل د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځونې په لړ کې تیر کال په اګست میاشت کې افغانستان، پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د رجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نېټې تر ختمېدو وروسته د 2 نورو کالو پورې د هغوی د اسنادو نېټه غځول کېږي.
اوسو د خیبر پښتونخوا پر لور د خیبر پښتونخوا د کرک سیمې زده کوونکي د کور د پخلنځي له خځلو ګیس جوړوي او په کور کې د اور بلولو او بجلی جوړولو لپاره په کار راولي. دا زده کوونکي وایي چې په پاکستان کې د بجلی او ګیس د کمی له وجې د کور له خځلو د ګیس جوړولو پر پروژه کار پیل کړي چې مثبت نتیجه ورکړه. په دې اړه نور حال پېښور د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسف زیرا کوي.
د کرک سیمې د 12 جمعات زده کوونکې عبید یوسف له وړوکوالي د انجینیرۍ سره شوق لري او له 13 کالو راهیسې په وړو وړو آلاتو باندې تجربې کوي. په ملکي او صوبایي کچه یې خپلې جوړې کړې آلې سیالو ته وړاندې کړې دي چې یې پرې جایزې هم ګټلې دي. عبید یوسف وایي چې د کور د اشپزخانې یا پخلنځی له خځلې ګیس جوړوي او اوس په خپل کور کې دغه ګیس د اور بلولو او بجلی پیدا کولو لپاره هم په کار راولي.
کوم د کچن ولې کوم څاګن لاړ شي اغه مون بند کو اغه ډایجستر کې واچو اغه به چې کوم خپل د خپل ختمي کې انه ګیس پیدا کیږي ای ګیس سمغو یو بایو ګیس او ا ګیس نه بچ کوم کچرا پاتې شي امون ورته یو فرټیلایزر سره چې مورته هو ای سره بس اسانی وشتا غا ټاپ سره دا نو د چې کوم سره ګندې ګندم ختم شي سمیلم ختم شي تاسو سره یو ګیس هم راشي چې اته بجلی کې اوس کې هر شي کې اوس کولی شي او تاسو سره سرم راشي.
د ګیس جوړولو په پروژه کې د عبید یوسف مرستیال د 14 جمعات زده کوونکي میژګان وایي چې له خځلې د ګیس جوړولو او د هغې له بجلی ترلاسه کولو طریقه ډیره اسانه ده او هر زنانه یې په کور کې عملي کولی شي.
یو زنانه زموږ دونه ګران جنریټرز لګولی شو او راکاګلی شي نو آی تھنک دونه سمپل شان د جنریټر چې صرف یو لایف یو لکه ډایجستر چې کم تاسو انسټال کوي فور لایف تاسو ته کار اخلي تاسو نو هغه یوز کول ډیر اسان دی که تاسو صرف خپل ویسټ سامان چې کوم تاسو نه پکاري تاسو پکې اچوي آی کې غوسه ګرانه خبره نه ده.
عبید یوسف وایي چې نور هم ډیر زده کوونکي دي چې تخلیقي کارونه کول غواړي او کچري حکومت ورته اسانتیاوي برابر کړي نو د صوبې په پرمختیا کې ښه کردار لوبولی شي.
کې ګورنمنټ دا ډیمانډ کوي چې موږ ته کم از کم یو ریسرچ سینټر یا کم از کم یو ریسرچ سکول خوراکي یو ریسرچ لیبر آکی مونږ اخو دې غزو مونږ پټه سونو باندې یو شي بل شي باندې ټایم زکو وخت زکو نو مونږ ته یو پراپر زه راکی چې کی مونږ د شانتي سټوډنټس کار کو کم از کم د یو ځله پروتوکول چې کوم دې نه یو مونږ ته یو سکول تیاریږي یو د کوم پریزیدنت پروتوکول چې کوم دې د یو رس پروتوکول مونږ نه دې ته یو ریسرچ سنټر تیاریږي.
تیر کال صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا لومړی ټیکنیکل یونیورسټي په نوخار کې د جوړولو منځوري ورکړې ده او د حکومت په وینا د یونیورسټي باندې نوې دور په آلاتو باندې سنبال د پاکستان تر ټولو ښه یونیورسټي وي. زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ما ته خوښ دي چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم د سما ته
کې به خام مضبوط تعلیم به حاصل او
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د سهار لسنیمه بجې سوې. ستاسو پام د مهم خبرونو د لنډس پر لور راګرځوم. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي د پاکستان پر وزیر اعظم نواز شریف یې ټینګار کړی چې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې په برید کې د ککړو کسانو او تنظیم په ضد سمدستي او پریکند اقدام وکړي. نوموړي زیاتوي په دې لړ کې پاکستان ته ځانګړی اقدام وړ معلومات سپارل شوی دي. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم له خوا خپور شوی بیان وایي چې ترهګرو ته به د دې اجازه ورنکړل شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې پروسه خرابه کړي. پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډیر اندېښمن دي او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي. دا خبره په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ د دې هیواد پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسیر وایي چې هیله لري د پاکستان حکومت به په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده دوه کاله نور هم وغځوي. د ادارې په وینا په دې اړه به وروستۍ پریکړه د پاکستان کابینه کوي. په افغانستان کې د هند سفیر امر سنها په مزار شریف کې د هیواد پر کنسلګری وسله حمله وغندله او دای د دواړو هیوادونو د ګډ دشمن کار وباله. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې یو عسکر وژل شوی او دوه تنه نور ژوبل شوي دي. د پینټاګون یو ویان پیټر کوک پر نوې چې د امریکا د پوځ یو عسکر د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې له خپلو افغانو همکارانو سره د روزنې مشورې او مرستې د ماموریت پر مهال په حمله کې وژل شو او دوه تنه نور زخمیان شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وسلو پر زیات کنټرول او د وسلو پر خرڅلاو د محدودیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړل. اوباما پر پسمن ماړی کول چې په دې اړه د غلی پاتې کېدو لپاره پلمې باید پای ته ورسیږي. او د لشتر لږه څلور دېرش غیر قانوني کډوالو مړی وروسته تر هغه وموندل شول چې کښتۍ یې د میډیټراني په سمندر کې ډوبې سوې. دغه کډوالو هڅه کوله چې ځانونه د یونان لسبوس ټاپو ته ورسوي. ترکی چارواک پر نوویل چې اوبو د دوه کډوالو جسدونه د دوی دوو سواحلو ته وروړي وه. او سم تاسو پام د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو پر لور راګرځوم. دا چې په پاکستان کې ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی سراج زهیر یې په اړه معلومات راکوي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیک کړی دی او وایي چې په دې منصوبه باندې جمعیت علما اسلام فی ډلې سبا په پیښور کې ټولګوندي زغونډه رابللې ده او دغه رنګ جماعت اسلامي هم په 8 جنوري د دې پر ضد درنی ورکولو اعلان کړی دی. تر یې مخکې وایي همدارز عوام نیشنل ګوند هم په دې منصوبه باندې تحفظات لري او پاکستان تحریک انصاف او نور سیاسي ګوندونو هم وخت په وخت په دې منصوبه باندې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د نورو سیاسي ګوندونو وینا ده چې د کوم سړک یې په بلوچستان کې پرانیسته کړې ده هغه د پاک چین د اقتصادي راهداري د سر برخه نه ده او دا شن په هزاره کې چې په کوم سړک کار پیل شوی دی په هغې باندې هم د صنعتي ترقۍ لپاره څه سهولت په نظر نه راځي. خو د دې په پرتله په پنجاب کې د تیریدونکو سړکونو په برخه کې ایل این جی د بجلی پیداوار گیس پائپ لائن اپٹک فائبر صنعتی پارکونه ریلوے لائن او دغشن اقتصادی زونونه هم شامل دي. د ادارې په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف سوسوار ویلي دي چې په دې منصوبه به د ټولګوندي غونډې د فیصلو پر رڼا کې عمل درآمد کولی شي خو د سیاسي ګوندونو په دې منصوبه باندې ګوتې راپورته کول د انسان په ذهن کې شکونه او سوالونه راپیدا کوي. نو پکار ده چې حکومت د دوی د تحفظاتو لر کولو لپاره کوټلي اقدامات وکړي او د سیاستوالو اندېښنې لرې کړي او دا شند پلاننګ کمیشن او د نور متعلقه ادارو ذمہواري جوړیږي چې د دې منصوبې تفصیلات په ویب پاڼه ورکړي چې دا رنګ ولسته هم د دې منصوبې په حق له معلومات ترلاسه شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ترهګرۍ نه متاثر د قبایلي سیمو د ځوانانو ترمنځ د لوبو د مقابلو لپاره فټا یوت فیسټیول تبیا کول د حکومت یو ښه ګام دی. ادارې وړاندې لیکي که وکتل شي نو هم د صحتمند لوبو په ذریعه ذریعہ باندھے پفاٹا کی دامن لار ہواری دیشی اسمر چی لوب زیاتی وی ہمرا بزوانان لوت رہ گرے او انتہا پسندے نہ ڈڑک کوی
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
د وال سټریټ ژورنال رسپانې په لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې د هند په پټانکوټ کې وسوال برید د دغه هیواد امنیتي ادارو کارکردګي تر پوښتنو لاندې راولي. وزیر اعظم نریندرا مودی به هم له پاکستان سره د تعلقاتو په وده کې له مشکلاتو سره مخ کړي. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره د مستقبل په اړه هر ډول فیصله کې د ښځو شاملول ډیر مهم دي. منور شاه د دې دواړو مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
وال سټریټ ژورنال د هندي ورځپاڼې ټایمز آف انډیا په حواله لیکي چې د هند په پټانکوټ ښار کې د دغه هیواد د هوایي ځواک په مرکز د برید وروسته تر درې ورځو دغه مرکز کې د وسلوالو لټون جاری وو. دې پیښې د هند د امنیتي ادارو کارکردګي د پوښتنو لاندې راوستې ده. دا راز د دې وسلوال برید نه پس د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي لپاره به هم د پاکستان سره د وړاندې په شان تعلقات قائم ساتلو کې مشکلات وي. وال سټریټ ژورنال لیکي د 13 دسمبر په 15 نیټه نریندرا مودی لاهور ته یو نه اعلان شوی مختصره دوره وکړه او د پاکستان د وزیر اعظم میانواز شریف سره یې د شخصي تعلقاتو څرګندونه وکړه. خو د دې برید نه پس په د دواړو هیوادونو مشرانو ته دغه ډول تعلقات جاري ساتل ګران شي. ورځپاڼه لیکي چې د هند او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې تعلقاتو وده کړې او د روانې میاشتې په اخره کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ په دوه اړخیزه مسلو خبرې کیدونکې دي. په عین حال کې هندي او پاکستاني رسنۍ وایي وسلوال د امن د خبرو مخه نیول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د بد اعتمادۍ ماحول پیدا کول غواړي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ د سیړونکو لخوا وای افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د هیواد د سولې په عمل کې به خزې هم ونډه لري. نو په کار دی چې د لړکې کیدونکې د جنوري په 11 نیټه ممکنه خبرو اترو کې خزې شامل کړي شي او ثابت کړي چې خزې د دې هیواد په مستقبل کې برخه لري. د انساني حقوقو کارکونکو اندېښنه لري چې افغان حکومت به د طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د خزو حقونه لپامه وغورځوي. هیومن رائټس واچ وای تیر کال د پاکستان په مری خار کې د افغان حکومت او د طالبانو د استادو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشوې خو خزه پکې نه وی شامل کړی شوې. ولسمشر اشرف غنی د دغه نه پس د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ته ویلي وو دوی تر هغه خزو ته په دې عمل کې د شاملېدلو زحمت نه ورکوي تر کومه چې پکې د دوی د شاملېدلو لپاره مناسب وخت نه وی راغلی. یاد اداره وای په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره د مستقبل په اړه هر ډول فیصله کې د خزو شاملول ډیر مهم دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سعودي عربستان حکومت څرګنده کړي چې له ایران سره د دې هیواد د سیاسي اړیکو خرابوالی به د شام یا سوریې د سولې پر مذاکراتو ناوړه اغیز ونه کړي. ټاکل شوی چې روانه میاشت د شام د حکومت په شام کې د اپوزیشن یو شمیر عربي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي په جنیوا کې د شام د بحران د حل پر لارو خبرې پیل کړي. ایران او سعودي تر دې مخکې هم په سوریا کې د سولې لپاره پر نړیوالو مذاکراتو کې برخه اخیستې خو د مخالفو خواوو ملاتړ کړی دی. داسې اندېښنې سته چې ښایي په وروستیو کې د ایران او سعودي سیاسي لانجې د شام په اړه مذاکرات ته خنډ پېښ کړي. فرشته جلالزی د روټرز خبري اژانس په حواله د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون د سوریه لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي سټیفن دمستور سره خبرې کړې دي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د الجوبیر په حواله ویلي چې په سیمه کې رواني سیاسي لانجې به د سوریې د کړکېچ د حل لپاره د ملګرو ملتو د سازمان پر هڅو ناوړه اغېز ونه کړي. هغه وروستۍ لانجې به چې د سیمې پر حالاتو یې منفي اغېز کړی دی د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې پر هغو سیاسي هڅو منفي اغېز ونه کړي چې په نږدې ورځو کې په جنیوا کې پیل کېږي. خو الجوبیر ټینګار کړی چې ولسمشر بشار الاسد به د سوریې په راتلونکي کې هیڅ ډول رول نه لري. په ایران کې د سعودي عربستان پر قونسلګری د قهرجنو خلکو تر حملې وروسته د سعودي عربستان، بحرین او سودان حکومتونو له ایران سره سیاسي اړیکې پرې کړې او متحده عرب اماراتو هم د سیاسي روابطو د محدودولو پرېکړه وکړه. کویت پرون له تهران خپل سفیر ستون کړ. داسې اندېښنې سته چې ښایي په وروستیو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي لانجې د سوریې په اړه مذاکراتو ته خنډ پېښ کړي. ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې د جنوري په 15مه به د سوریې د حالاتو په اړه مذاکرې وشي. د ملګرو ملتونو د معلوماتي خدماتو مسؤول میخایل ژکیو پرون ویل په سوریه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ خبرې پلان شوي او زموږ پروګرام له مهالویش سره سم پر مخ روان دی. موږ به نن هم په دې اړه په جنیوا کې غونډه وکړو او تر هغه وروسته به یې په اړه زیات معلومات درکړو. د سوریه د حالاتو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي سټیفن ډمیسټورا پرون د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره تر خبرو وروسته وویل چې سعودي چارواکي رښتینی باور لري چې روانې سیمه ییزې لانجې به د سوریه د حالاتو په اړه د جنیوا پر خبرو اغیز نه کوي. ډمیسټورا وویل په سیمه کې له روانو ناکراریو سره موږ د دې توان نه لرو چې یو بل موقع ضایع کړو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي چې د سعودي عربستان له ائتلاف سره د یو ځای کېدو لپاره د دوی پریکړه حتمي سوې نه ده، خو په دې اړه یې څېړنې روانې دي. د ولسمشر اشرف غني د ویان مرستیال تېر ورځ مشال راډیو ته وویل چې افغان حکومت د هر هغه هیواد له هڅو ملاتړ کوي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یې ترسره کوي، خو د سیاسي چارو شنونکي بیا وایي که چیرې افغانستان د سعودي عربستان د نوي ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړي په هیواد کې به دننه یو شمېر حساسیتونه راوپاروي. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپوي په راپور کې واوري.
سره له دې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له جوړېدو نږدې یو میاشت تېرېږي، خو لا هم په دې ائتلاف کې د غړیتوب لپاره د افغان حکومت دریځ نه دی معلوم. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د سعودي عربستان له دې ائتلاف سره د یوځای کېدو لپاره د دوی پریکړه نهایي شوې نه ده، خو په دې اړه څېړنې روانې دي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمي د سې شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اهمیت از ائتلاف و چگونگی
د دې ائتلاف اهمیت او د اهدافو څرنګوالی هغه موضوعات دي چې تر څېړنې او د حکومت تر غور لاندې دي، خو تر اوسه مو وروستۍ پریکړه نه ده کړې. کوم سوالونه او اړ موضوعات چې موږ مطرح کړي تر اوسه مو ورته دقیق ځواب نه دی موندلی. وروسته له هغې چې دقیق ځواب ترلاسه کړو مونږ به خپل موقف روښانه کړو.
د توریزم پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان کال د خوست میاشتې په 24مه نیټه جوړ شو. په دې ائتلاف کې سعودي عربستان، اردن، عربي متحده امارات، پاکستان، بنګلادیش، ترکیه، لبنان، لیبیا، مالدیف، مالی، نایجیریا، یمن، فلسطین او یو شمېر نور هیوادونه شامل دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې دغه ائتلاف به په افغانستان کې هم د توریزم ضد عملیات ساري. سعودي عربستان له افغان حکومت هم غوښتنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په ائتلاف کې د بنسټګر غړي په توګه برخه واخلي، خو د سیاسي چارو شنونکي بیا وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د دغه ائتلاف هدف دا دی چې د مذهبونو او قومونو ترمنځ واټن رامنځته کړي. د چارو کارپوه متي الله خروج د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید په دې برخه کې له بیړې کار وانخلي.
د افغانستان حکومت لازم ده چې د عقل نه کار واخلي او د افغانستان د قومونو ترمنځ او د مذهبونو ترمنځ هغه سرشت او هغه یووالی چې موجود ده هغه په نظر کې ونیسي، بعدې سازمان پیش آمدیسي. او ګوري دغه سازمان چې سعودي عربستان ته پیشنهاد کړی یګانه هدف یې دا ده چې د مذهب د حنفي مذهب مخالفین تکول دی. دغه ائتلاف کې شاملېدل د افغانستان د یوې طرفې له منځه وړل ده او افغانستان یو حالت ته وړي چې دغه جنګونو نه بل جنګ مذهبي جنګ ته به افغانستان کش کېږي، او که چېرې په افغانستان کې مذهبي شخړه پیدا سو د دې له امله ټوله بیا ډېر مشکل دی.
نوموړي همدارنګه د افغانستان او ایران اړیکو ته په اشارې وویل که چېرې افغانستان د سعودي عربستان د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړي نه یوازې د ایران بلکې د یو شمېر نورو هیوادونو اړیکې به هم خراب شي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د هند سفارتي چارواکي په مزار شریف کې د هندوستان پر کنسلګری د دوشنبه شپې وسلوال حمله غندي او هغه د کابل او ډیلی د ګډ دشمن تخریبي فعالیت بولي. په کابل کې د هند سفیر امر سنها په مزار شریف کې د دې هیواد له کنسلګری څخه د کتنې پر مهال ویلي دي چې د هند پر کنسلګری وسلوال حمله نسي کولای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو د کړکېچ سبب سي. هغه ویل دي چې د دشمن د نظر پر خلاف د دوی د عمل به سبب سي تر څو د کابل او ډیلی ترمنځ سیاسي اړیکې لا پیاوړي کړي. د یاد موضوع په اړه زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه راپور کوي.
امر سنها په مزار شریف کې د هند له کنسولګری څخه د کتنې پر مهال له ژورنالیستانو سره هم خبرې وکړې او په دې ډیپلوماټیک بنسټ وسله والو حمله یې د کابل او دهلی د ګډ دښمن تخریبي فعالیت وباله. هغه د حمله کوونکو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د مسلکي چلند په ستایلو سره وویل جګړه له دې امله اوږده شوه تر څو ملکي وګړو ته پکې تلفات ونه وړي. امر زیاته کړه د هند حکومت د افغان امنیتي ځواکونو دا میړانه او مسلکي چلند ستایي او د ضرورت په صورت کې چمتو دی تر څو د یاد پیکې ټپیانو ته په هغه هیواد کې د مالیجی اسانتیا برابرې کړي. دی وایي چې دا ډول حمله د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیزه نه کوي. دی څرګندوي چې دا ډول حمله نشي کولای چې د هند او افغانستان ترمنځ په اړیکو باندې منفي اغیزه وکړي. په ډاډ سره چې د هند حکومت د افغان امنیتي ځواکونو مسلکي چلند او د یاد پیکې د ټپیانو او وشو شویو سرتیرو میړانه ستایي. هغه وایي زموږ دښمن هغه څوک دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو زغم نه لري او همدارنګه یې د تیر اونۍ په ترڅ کې د پنجاب ایالت په پټان کوټ کې د ځواکونو په هوایي اډه برید وکړ. سنها په دې اند
دی
مونږ مطمئن یو د هند پر کنسولګرۍ د حملې په اړه به د ملي امنیت ځواکونه څېړنې کوي. مونږ پوهیږو چې کوم کسان د دواړو هیوادونو ترمنځ نیک اړیکې نه غواړي او په عین حال کې یې په پټان کوټ کې د هوایي ځواکونو په یوه اډه حمله ترسره کړې ده. د افغانستان ولسي جرګه او یو شمېر افغان شنونکي د دا ډول حملو ترسره کول د دواړو هیوادونو په وړاندې د پاکستان د استخباراتي شبکې یا ISI د تخریبي فعالیتونو یوه برخه بولي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري. دا مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپه جو په ژوندۍ باندې اوري داسي. هلندي سارنوالان د خبريالانو د ویډلي د هغه راپور جاج اخلي په کوم کې دا سوي ده چې لږ تر لږه شل روسي عسكر داسې دي چې په اوکران کې د ملایشیا د ویالوتکی د غرزیدو په اړه معلومات لري. په دغه اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور مهم ټکی شاهین بنری وړاندې کوي.
برتانیا میشته ډلې ویلي دي چې د ملایشیا د بوئنګ و الوتکې راغورځېدو په حواله یې سل داسې روسي عسکر پیژندلي دي چې کیدی شي د هغه توغندي د نقل و حرکت په اړه معلومات لري کوم چې دغه الوتکې د راغورځولو لپاره کارول شوی وو. د هالینډ د یو ټي وي سره په مرکه کې د بلینګ کیټ په نامه د دغه ډلې مشر ایلیټ هیګنز ویلي دي چې لږ تر لږه شل روسي عسکر داسې دي چې یا خو یې الوتکه په نښه کړې ده او یا په دغه اړه معلومات لري. نوموړي زیاته کړې ده دغه پیښې په اړه د 123 پاڼو یو راپور چمتو کړی دی چې ډېر زر به خپور کړي. هالینډي سرنوال وایي هغوی په دې اړه څېړنې کوي چې آیا د الوتکې د راغورځولو په پیښه کې روسي عسکر ککړ دي او که نه. د سرنوالو ویان ویلي دوی ته دا راپور ترلاسه شوی دی او د دې د لوستونو وروستو به دوی دا پریکړه کوي چې دغه جرم په اړه د څېړنو لپاره یې په کار راولي او که نه. روسیا دا نه مني او وایي چې په کال 2014 کې په مشرقي یوکراین کې د جګړې د پیل نه وروسته یې نه دغه سیمې ته عسکر لیږلي دي او نه وسله. روسیې د الوتکې د راغورځولو تور په یوکراین پورې کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
او سم ورسېدلې د میرمنو په اړه ځانګړي اونیزې خپرونې تاندې هلې ته د نن په پروګرام کې د فاټا د نجونو زده کوونکو پر مسلو خبرې کوو. له فاټا سره تعلق لرونکي وایي د خرابو امنیتي حالاتو او د کډوالۍ ژوند یې نه یوازې کار او روزګار او ټولنیز پرمختګ متاثره کړي بلکې د سیمې تعلیمي پرمختګ ته هم زیان رسولی دي. د دې پروګرام جوړونکی فرخنده اسد راځي چې ورته غوږ شو. دا تاسو او دا تاندې هلې.
په تاندې هیلې خپرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د فاټا د نجونو په تعلیمي هلو ځلو خبرې کوو.
په اورکزی فورم خیبر دا چې کوم خلک وو نو دا موږ سره بالکل ختمه شوه د اټینډنس.
تا به هم واورئ د جینکو تعلیم څومره ضروری دی.
د تعلیم نه بغیر موږ یو پرامن معاشره یو ترقی یافته معاشره نشو جوړولی.
په قبایلی سیمو کې له حالاتو د خرابېدو له وجې دغلته په تعلیمي پرمختګ هم بد اثرات پرېوتل. ډېر سکولونه وران شول چې زیاتره پکې د جینکو وو. د پاکستان د تعلیم وزیر مملکت وایي چې دا وخت په ټول ملک کې 15-16 لکه ماشومان چې عمرونه یې د سکولونو د تلو دي سکولونو ته نه ځي. په دغو کې زیاتره د خیبر پختونخوا او فاټا سره تعلق لري. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس یوه استاده امینه بیبي چې د کورم ایجنسۍ سره تعلق لري وایي حالاتو د فاټا د زده کوونکو تعلیمي مسلې زیاتې کړې دي او هم دا وجه ده چې اوس په پېښور پوهنتون کې د قبایلي زده کوونکو شمېره ډېره شوې ده.
دا ډېره د افسوس خبره ده چې ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې لکه 2004 نه مخکې 2004 مخکې مونږ سره د هرې علاقې نه شاګرد راغلی او سټوډنټ پاو هغه به وزیرستان نه مو د اورګزای نه به مو چې کله ویم زه د دومیسایل قبایلو خبرې نه کوم زه د هغې قبایلو خبرې کوم چې کم هلته اوسېدونکي وو هلته اوسېدو اور هغې به په یا به په مارچ راغلي وو یا به په ریزرو سیټونو راغلي وو مونږ سره به په یونیورسټۍ کې سبق ویلي اوس که مونږ ریسنټلی وګورو مونږ سره قبایل شته خو هغه زه ویم هغه دومیسایل قبایل دي هغه هغه قبایل نه دي چې په هغې علاقو کې اوسېدونکي دي چې کم 2004 نه بعد چې کوم کالجونه او سکولونه بند شو نو دا ډیره انډرسټینډیبل خبره ده چې هغه خلک د هغه علاقې خلک سکولونو ته او کالجونو ته تک بند شو چې کله د هغې تک بند شو نو د هغې راتلل چې تاسو سره څو پورې د څوارلسم ډیګري نه وي بی اے ډیګري نه وي خو ته یونیورسټۍ ته بیا نه شي راتلی نو هغه چونکې دا ډیګري کالجونه د دې بند شو یا ملټري ټیک اوور وکړو ملټري واغستل ملټري پکې کیمپس جوړ کړل د آپریشن کې خو یو دا دولس آپریشن شوي دي په دې ډفرنټ قبایلي علاقو کې نو په دې دولس غټو وړو آپریشن خبره نه کوم زه دولس آپریشن هغه خبره کوم چې کوم په میاشتو لګیا وو آپریشن به کولو په دې 200 آپریشن کې که تاسو وګورئ نو زیاتره دا سکولونه کالجونه د ملټري خپل بارکونو کې بیا چینج کړل دغه کړل او چې کوم نو هغې کې طالبانو خپلې چې دي نو هډکوارټري جوړې کړې دي او پکې پاتې کېږي چې ډېرې ریموټ ایریا کې دي په تیرا کې داسې ډېر سکولونه دي چې هغه طالبانو اغوستې دي هغې پکې خپل ځایونه جوړ کړي دي هغې پکې پاتې کېږي نو هغه بچي هغه خلک خو بیا نه سبق وڅښو نه سکولونه ته راتلی شو نو هغې وجه نه بیا مونږ یونیورسټۍ کې هم د هغې چې کوم اټینډنس دی یا کم د هغې راتلونکی وه هغه کمه شوه هغه زه دا نه وایم ډومیسایل قبایل راغلي دي او راځي هغې ډومیسایل قبایل کې چونکې وزیر او مومند ډېره پوهه دي او هغې دلته آباد شوي هم دي په ڈی آئی خان کے یا پٹانگ کے یا بیا په مردان چار صدا کے نو اغا ممند و وزیر خو مونگ لڑیر رازی و اورگزئی پرم خیبر دا چی کم خلقو نو دا مونگ سر بلکل ختم شد دی اٹینڈنس لکا ما سر دا اورگزئی او دا کرم یا دا خیبر یا دا باجوڑ ما سره هغه خلک یا د ممندو هغه چې کوم بر ممند یا هغه ممند چې کوم د ممند جنسې نه راځي هغې اټینډنس یا د هغې راتلل یونیورسټۍ ته ما بالکل 2004 آنورډز کې ما یو شاګرد هم خپل یا یونیورسټۍ کې د هغې اټینډنس ما ولیده چې ډېر کم شوی دی ډومیسایلډ چې کوم ډومیسایل نه مطلب نه دا دی چې دلته آباد دي او ډومیسایل ورسره شته دي ځمکې جایدادونه لري هلته کورونه هم لري خو هغې آباد دلته دي یا پلارې سرکاري نوکری کې دی یا ورورې سرکاري نوکری کې دی هغه خلکو خبرې زه نه کوم زه هغه خلک خبره کوم چې کوم هلته پاتې کېدل هغې راتلل مونږ ته بالکل ختم شوي دي بلکې هغه 0% کې اچوم
د خیبر ایجنسۍ د خیر ښېګڼې یوه کارکوونکي ناهی د پردی بیا وایي د کډوالۍ ژوند د فاټا د زده کوونکو تعلیمي پرمختګ پر ځای ودرولې
فاټا ته صورت حال چې کم دی نو لا مخکې خو هم ټیک دی چې صورت حال دومره ښه نو خو دا اوس خو د اکسټریمیزم او چینو لکه چې لږ ډېر روجان لکه زموږ په خلکو کې لږ پیدا شوی وو خو اوس د اکسټریمیزم خو واپس مونږ ستونې ټولې ګلو نو چې کم اسکول نه ځي نو هغه هم چې کم دی نو را تباه کېږي خلک د یری نه او د هغه نه چې کوم نه خپل بچي سکولو ته نه لیږي او بل ادارې کې د اپریشن په وجه ډیسپلیسمنت شو نو هغه ډیسپلیسمنت کې چې کم دی نو زمونږ ماشومان ډېر سفر شو پدې کې نو هغه په وجه لري تعلیمونه خراب شول او د حکومت طرف نه دا اقدامات نه دي ښکاره شوي چې په هغه کې د هغه چې د ځوانانو تعلیم لپاره اقدامات وکړي چې هلته کې د دې ریشو زیات شي نو ماته خو په کې دا خاص ځغه نه ښکاري چې په کار خدای چې اوسه پورې موږ قبایل ډېر مخکې تللی وي سبق هم ویلی وي د شلمه صدی به خو هغه کې چې کم دی یوویشتمه صدی به خو کې چې کم دی نو زمونږ هغه ټیک نه دی
نهی د پردی وای د قبایلی روایت او اف سی آر قانون لوجه هم نه یوازې د خلکو ټولنیز ژوند بلکې تعلیمي هلې ځلې هم سخت متاثر شوې دي
خو روایت زمونږ ډېر خراب دي قانون ولته کې نشته چې د دې روایت او د رسمون له موږ ځان خلاص کو اف سی آر دی او اف سی آر خو دې چې کوم دی نو دې لېجیټیمایز کړی دا ټول زمونږ رسمون او رواجونه لري دا کړی دي قانون نشته دي چې موږ دې مخنیوي وکړو د دې رسم او رواج نو هغه په وجه دا چې دی یو غریبي ډېره زیاته ده ډسپلیسمنت دی کاروباري کاروبار دپاره مواقع نشته نو خلک لای بیا هم په زامنو سبق وایي نو د جنکو دپاره خو بیا خلک نور هم حالات هم ښه نه دي او بل دا چې سکولونه داسې نشته مواقع نشته دی چې زیات نه زیات دلته کې سکولونه کولو کړی شي یا چې کمې داسې چې کمې انسینټیو ورکړی کېږي د خاص کر بلونو پیرنټس لا چې څنګه سلیکټ انسینټیو ورکړی کېږي نو دا خلک د زرو خپل ځای لونه به سکولونه ته لیږي نو هغه هغه حکومت طرف نه دا هیڅ دغه پکې نشته دی نو په دې وجه چې کم دی نو تعلیم چې کم دی نو په کار کې زیاتېږي نو هغه لګیا دی زموږ کمی دی
نہی د پردې وای تر سوچ په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه په هانه وی پیدا شوی تر هغه پورې نه یوازې د جنکو بلکې د هلکانو تعلیمی پرمختګ هم ګران دی
هغه خما خو د طبيع او د مدینه د حکومت طرف نه صدا سي اقدامات نشته نه بل دا چې زموږ دلته کې دا چې کوم جنکو سره میټر کې یا اف ای پورې چا سبق ویلې مې کنه نو هغه تم چې کوم ویل څه د غنښته د جاب اپورتونټی نشته نه نو بیا موږ هغه مور پلان ما یو څه چې چیرې کړه نه تا پورې مې نو کوم نو کرے ورته تی ملاويږي چې دا د غرنګ د سیسه لګینې نو کرے ته کې ملاوي دی د روزګار نو مواقع وي نو بیا به خلکو ته نیت پته لګي دا چې راځي زموږ خلک دا غني چیرې زمونږ باندې سبق وي او موږ سبا ساتي مې کده غرنګ د جنکو دا پاند چې نو کرے چې بندو بستونه وینې دی به دې ته اندازه شي و چیرې خلک په لورو ځي چې یو شاندي چې سبق وي نو بیا غي مور پلان ته فائدې نو هغه هم داسې مسله ده چې د جاب اپورچونیټي بالکل نشته د ښځو لپاره دا اویرنس لپاره خو دا هم ضروري دی چې مور او پلار ته دې خبره پویل پکار دي چې ماشوم دواړه د ښځې او سړي دواړو باندې سبق ډېر لازمي دی بلې د کاروبار او داسې د کاروبار نه سوري د روزګار مواقع ورکول پکار دی د جاب اپورچونیټي ورکول پکار دي چې ښځې په خپلو خپو ودرېږي نو ښځو ته به بیا د دې اهمیت پته ولګي
بلخوا د فاټا د ځوانانو لپاره کارکونکي مهرین اپریدی وای د فاټا د مسلو حل یوازې په تعلیم کې دی او باید د هلکانو او جنکو په تعلیم کې سفر کونه کړل شي
بالکل که تعلیم وګوري تعلیم نه بغیر معاشره ترقی نشي کولای مخ نشي تللی او خاص کر زمونږ قبایلی سیمې کې د ټولو ماشومانو کاغه چې نه کې دي کاغه لکان دي زمونږ راتلونکي جنریشن دا بار بار دا خبره کومه چې موږ اوس خو یو حالات نه روان یو جنگ حالات نه راوتو زموږ کم چې زیات خلک چره هغه ټول په کمپونو کې دي کمپونو کې د لاست لس کالو نه زموږ د خیبر ایجنسې د نارت وزیرستان ساوت وزیرستان د ټول علاقې شری کم چې زموږ بچی را اوسې دي هلته نه نو کمینګ لکه نن نه به لس کاله بعد زموږ یو بل ډېره غټه مسله مخې ته راځي او هغه ټوله غټه مسله دا ده لس کاله بعد کوم چې زمونږ د نن سب بچی چې کوم چې لس کال دا به شلو کالو وي نو تر بټیر یو غټ یو جنریشن چې یو ډیر زیات یو غټ د کوم چې نه کول چې روان دي ځوانانو هغه هم سره ایجوکیشن نه بغیر وي نو دا به موږ لپاره په قبایل سیمو لپاره نه بلکې پوره دنیا او پاکستان لپاره ډیر غټه مسله به جوړیږي ځکه چې تعلیم نه بغیر موږ یو پر امن معاشره یو ترقی یافته معاشره نشو جوړولی نو دې لپاره هم لکه زموږ کوشش دا لري چې دا ستیت خبرې دي دون سکول ته باید دون ډیر ماشومان بهر دي چې هغه ماشومان کم کم ماشوم به موږ راوړو سکول ته به بوزوره کا چې موږ په خپل کم چې موږ ځوان کول دي موږ دون کوشش کول لګي چې موږ اویرنس کول لګي یو هغه په والدین کې هغه مور پلار ته موږ دا میسج ورکو موږ زو علاقو ته زو آی ڈی پیز کیمپ ته زو چې تاسو خپل بچیانو باندې کم څه الګ ته وکړي نه دي په ځوانو باندې سبق وایي ځکه چې مخکې ان شاء الله پر امید دار کی امید موږ ګورو لګی چې فاټا زموږ قبایلی سیمه اوس پرامن شوی دی او ان شاء الله یو ترقی او یو خوشحال وخت را روان دی فاټا کې او هغه د لپاره پکار چې زموږ ځوانان ټول تیار دي او موږ ان شاء الله تیار هم یو موږ تیار یو چې موږ د خپل علاقې زمواریانې اوس اوچتی کړو ځکه چې څو پورې زموږ ایجوکیټډ یوت خپل علاقو ته واپس لاړ نه شي زموږ غونې خلک مہرین و نیلس نور مہرین دسی نور دم غرونه دی هغه کم چې دلته په خبر کې لاهور کراچی کې ناس دي ځکه چې حالات خراب دي الته نوکری یانه کوي چې دا ځوانان څو پورې واپس لاړ نشي یو خپل علاقې د پر کار ونه کی دینه بغیر کې دی نشي ان شاء الله څونه چې ګورم لګی ما زموږ ځوان کول اوس تیار دی هغه وی چې موږ د مواري ته تاو تاسو باندې د مواري واچو ان شاء الله یقین هم دارې څنګه امن راشي او حالات سازگار شي او یو د عیني حقوق ملو شي تاسو به وګورئ چې قبایلي سیمو ځوانان چې لري هغه به بغیر له تنخواه خپل د علاقې لپاره خپل لغه لپاره به درازي او دفترونه او دینه به آباد دي.
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه.